السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم پیل په خبرونو باندې کوو پاکستان تیرو شپږ ورځو کې شاوخوا 2000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي د راپورونو په اساس پاکستاني پولیس هره ورځ افغانان نیسي او کمپونه او زندانونو ته بیایي چیرته چې افغان کډوال شکایت لري آن اوبه او خواړه هم نه ورکول کیږي په کمپونو کې څو داسې ښځې هم شته چې تازه ماشومان زیږیدلي او په ډیرو سختو شرایطو کې اوسیږي د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې ملګري ملتونه تمه لري چې په دې غونډه کې چې دا اونۍ په استانبول کې کیږي د بېوزلو افغانانو د لاسنیوي لپاره مرستې ټولې شي تیر کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3,210,000,000 ډالر مرسته کړې له دې سره سره لا هم نږدې 3,000,000 خلک بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په غزه کې د 1500 بشرپالو مرستندویانو د وژنې په اړه اسرائیلي چارواکي له خپلو لومړنیو ادعاو تیر شوي او وایي تیروتنه شوې اسرائیلي پوځ مخکې ویلي و عسکرو د مارچ په 23 د فلسطین د سره سلی په موټر کې سپاره د حماس نه وسلوال وژلي دي له دې پیښې یو خپره شوې ویډیو چې د وژل شوي کس له موبایل ترلاسه شوي ښیي مرستندویان په خپلو نښانو شوو موټرو کې دي او څراغونه یې روښانه دي د اسرائیلو پوځي چارواکو ویلي دوی ته جوته شوې چې له برید مخکې لومړني رسیدلي معلومات ناسم وو او اوس یې په اړه څېړنې کوي د 1500 وژل شوو مرستندویانو مړي په یو ډلهییز قبر کې موندل شوي خو رسنیو ته اسرائیلي پوځ د جزئیاتو له ورکړې پرته دا ادعا هم کړې چې له وژل شوو 1500 کسانو شپږ د وسلوالو ډلو غړي وو د اوکراین په کریوري ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو 60 کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو په وژل شوو کې 9 ماشومان هم شامل وو کریوري ویخار د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پلرنای ټاټوبای دی په ښار باندې بریدونه وړ مورس په یو لوبغالی او رستورانت شوي وو که څه هم چې روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري وړاندې به جزئیات هم واورئ او د پاکستان کرکټ بورډ ادعا کړی چې افغان نندارچیانو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ لوبې پر مهال د پاکستانی لوبډلې غړو ته سپکاوی کړی دی امنیتي پرسونل د پاکستان د کرکټ د لوبغاړي خوشدل شاه او یو شمیر نندارچیانو ترمنځ د فزیکي شخړې مخه نیولې خو معلومه نه ده چې نندارچیانو کې افغانان هم شته او که څنګه دا پیښه د اپریل په 15 په نیوزیلند کې شوې چېرته چې پاکستان وروستۍ یو ورځنۍ لوبه هم وبایلله پاکستان له 8 ورځو او یو ورځنیو لوبو اووه لوبې په نیوزیلند باندې وبایللې خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته پاکستان په بیلابیلو زندانونو د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي
نن هم 15 ورځ ده تقریبا 100 نفر یو 100 نفر هم زیات دي دلته مین روډ نه را کوس کړو را وسو دلته ودرولو نو اوس دا کې مو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره
د پاکستان د سناجرګي په خوانی غړی او فعال افراسیاب خټک وایي له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته دی
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی دا یعنی یو ډېر غیر انساني غیر قانوني غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی
نن د اپریل 1 د روغتیا نړیوال ورځ د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا زیږون پر مهال مري نور مسایل هم لرو هیله د ملتیا مو وکړئ
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د پاکستان په بیلابیلو زندانونو او د کډوالو په پندغالو کې د افغان بندیانو کورنۍ وایي چې دوی له سخت او کړکیچنو حالاتو سره مخ دي د دغو افغان کډوالو کورنۍ او خپلوانو ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې د پاکستان پولیسو یې ماشومان او ښځې بندیانی کړي او حتی اوبه او خواړه هم نه ورکوي بلخو په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سي غړو ازادي راډیو سره خبرو کې ورته وضعیت تاییدوي او د افغان کډوالو پر وړاندې دا کار ستر غیر بشري اقدام او ظلم بولي پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي فیروزه عزیزی او نور جزئیات
فلش پیګیږي چې ماشوم پیدا شوی ده او ازانانا دا خلق څومره په تکلیف کې دي.
دا د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې د حاجی کمپ په نوم د کډوالو له یو پنډغالي د افغان کډوال خبرې دي. دغه افغان کډوال د نومونه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې ویلي چې دې کمپ کې د ګڼو نورو ښځو او ماشومانو په ګډون له تیرو شپږو ورځو راهیسې داسې میرمنې هم شته چې تازه یې ماشومان زیږیدلي او محدودو خوراکي توکو ته لاسرسی لري. دای وای
زنانا دی ماشومان دی ماشوم غټ اپریشن باندې پیدا سو دی لس لس پی جی سه ماشوم پیدا سوی دا او زنانا دا خلک څومره په تکلیف کې دی په مجلس ورځ ماشوم پیدا سوی دا اوسو کې دی ته د خوراکا او چکاک دا شی ورکې سي دوه سموسې دوه پکوړې مقصد دا دی خوراک دا او زنانا دا ګوره ماشوم پیدا سوی دا مقصد نور ماشومان دی زنانا دی په تکلیف وې دی چې یې دی وړی یې دی پری دی.
دا په داسې حال کې دا چې په دې پنډغالو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت او زور زیاتی راپورونه خبريږي. خدا وضعیت ایوازي په پنډغالو کې نه بلکې د پاکستان له زندانونو د افغان کډوالو د وضعیت په اړه لدی هم د بد وضعیت ادامه مطرح کیږي. دا په راولپنډي کې میشت یو بل افغان کډوال دی خلیل. ازادي راډیو ته وایي چې د ګاونډیانو میرمنې او نارینه هم زندانونو ته انتقال شوي چې دا یې د بد وضعیت خبره کوي. دوی وایي د دې میلادي میاشتې له پایله تر اوسه ټول ژوند ګډوډ شوی او د پولیسو له ویرې له خپلو سیمو د تیښتو په حال کې دي. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی هم د پاکستان په زندانونو کې د افغان کډوالو د بد بشري وضعیت خبره کوي. د دې کمیټې یو غړي سمار عباس ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خغلی عباس وایي د پاکستان حکومت باید د طالبانو حکومت سره د ډیپلوماتیکو اړیکو له لارې د کډوالو روان وضعیت حل او د کډوالۍ د ټولو اصولو په اساس دا کډوال ستانه کړي. سمار عباس وویل چې ټاکل شوی نن د پاکستان پارلمان د افغان کډوالو د روان وضعیت په اړه ونډه وکړي. دغه کمیټې د اپریل په شپږمه په خپله اکس پاڼه لیکلي چې له سهراب ګوټ او افغان کمپ څخه نیول سوي افغان کډوال د سلطان آباد په زندان کې ساتل کیږي چې په ټکو یې دولت د دغو افغان بندیانو د خوراک لپاره هیڅ امکانات نه لري. دغه کمیټې زیاته کړې چې د کراچۍ ښار په دې زندان کې په داسې حال کې له ټاکل سوي اندازې او امکاناتو زیات افغان کډوال بندیان سوي چې د هوا د تودوخې درجه یې تر ټولو لوړې 40 درجې ته رسیدلې ده. دغه کمیټې پر بسپنه اچونکو غږ کړی چې د دغو بندیانو د خوړو لپاره مرستې راټولې کړي. هڅه مو وکړه په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این ایچ سی آر دفتر ځواب ولرو، خو وایاندي قیصر خان افریدي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم تر اوسه د دغو کډوالو د ادعاو راپورونو او خبرو سوي ویډیوګانو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د پاکستان د بیلابیلو زندانونو او د کډوالو له پنډغاړو داسې وخت د بد بشري وضعیت راپورونه خبرېږي چې په دغه هیواد کې د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر شدید سوی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
په پاکستان کې د بشري حقوقو ځینې فعالان او سیاستوال له افغان کډوالو سره د پاکستان چلند ظالمانه او له جنگي اسیرانو سره ورته بولي. د پاکستان د سنا مجلس په خوانی غړی او پښتون سیاستوال افراسیاب خټک چې له نږدې د افغان کډوالو پیښې او وضعیت هم څېړي، ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل پاکستان باید ژر تر ژره پر افغان کډوالو روان بد وضعیت پای ته ورسوي او دوی دې له خپلو زندانو راوباسي. ښاغلی خټک وایي پاکستان لومړی افغان کډوالو ته سزا ورکوي او بیا یې په بېرحمانه ډول د خبره له دغې وعده باسي. له ښاغلي خټک نه زموږ همکارې فیروزي عزیزي د دې مرکې په سر کې په پاکستان کې د افغان کډوالو کولو د روان وضعیت په اړه پوښتنه کړې.
افغان کډوالو یا مهاجرینو سره چې پاکستان حکومت کم ظلم روان کړی دی، دا یعنی یو ډېر غیر انساني، غیر قانوني، غیر اسلامي او یو ډېر دشمنانه عمل دی. رښتیا خبره دا ده چې افغان کډوالو سره داسې برخورد کیږي چې کوم چې ځینې حکومتونه د جنگي اسیرانو سره کوي. صرف دا نه ده چې دوی اوباسي، دا دي داسې اکشنونه شته چې دوی مثلا یو پنجاب کې د یو دکان چور شوی دی د یو کډوال، دلته کې دوی سره چې څنګه یعنی نیول کیږي، ته به وایې چې که د مهاجرت جرم دی. یعنی بین المللي قانون کې خو مهاجرت جرم نه دی، مهاجرت خو د مجبورۍ خبره ده. خو دلته کې دوی ښځې، نر، ماشومان نیسي، فامیلونه بیل کړي دي، یعنی پلاران میندې یو جیل ته او بچی بل بندیخانې ته، ځنې کورنۍ په زور مثلا تورخم نه اخواته پورې بسلې دي او اولادونه دې پاتې شوي دي. نو دا خو بیخي جنایات دی چې دا پاکستان حکومت یې کوي، جرم دی، د انسانیت خلاف جرم دی. دا څنګه دی کولی شي؟ دا هماغه افغان کډوال دي چې مهاجر دي چې پرون وایي چې دا اسلامي ورورولي دی، اخوت دی، ځکه چې ډالر یې راتلې کنه، ملیاردونه ډالر یې، ځکه چې د پاکستان ایټمي پروګرام په دې په وجه باندې محفوظ و. نو هغه وخت بیا ډېر ښه و، او اوس بیا یعنی تاسو اوباسي اغین طریقه خو دا نه ده چې تاسو یو قسم ته اغینه اول مجرمان جوړ کړي، دلته سزا ورکړي، بیا اوباسي. نو دا ډېر ظالمانه کاروایي ده او د دې غندنه کوو.
نړیواله ټولنه خصوصا د کډوالو په اړه کوم سازمانونه شته په دې برخه کې؟ کوم مدافعین دوی باید څه
وکړي؟ دلته یو انیسیار دفتر دی، زه یوازې مرالمه مونږ وفدونو کې ورغلو. خبر داسې ده چې دنیا هم ډېره ګډوډه، تاسو ګورئ چې مغرب کې به پخوا دا خبرې کېدې چې بشري حقوق دا خبرې اوس هغه نه کوي، هر څوک په خپل غم اخته دي. او رسمي توګه باندې یو سیار بله وایي چې مونږ دې ته ډېر وایي چې دا غلط کار دی، دا مه کوئ، وایي چې زموږ خبره نه اوري. داسې یعنی اسلام آباد کے دفتر دی سیاست دا غی دا خبر کئی خو، مگر دا خو پکار دا چې ملي متحد کې یو قسم تا یو قرارداد یا مساویہ پاس منظور شوی وی دی لپاره چې دا ظلم دی دا بند کړي. هغه نه دی مشکل دا دی چې افغانستان کې داسې یو مشروع نظام نشته، یو مضبوط حکومت نشته. یعنی ادیکل شور خو کړی، احتجاج خو کړی وی، پروتست خو کړی وی، هغه سي پروتستونه نشته دي. نو دوی پاکستان حکومت هم چونکه هغلته کې چې دا کوم حکومت دوی کینولی دی، نو دوی ډاډه دي چې هغوی د دې جوګه نه دي چې د خپلو اتباعو یا د خپلو اوسېدونکو یا شاقاریانو د حقوقو نه حفاظت وکړي.
تاسو تیار هلته خلکو سره په تماس کې یاستئ؟ داسې راپورونه در رسېدلي دي په دا زندانونو کې ماشومانو ته خصوصا او ښځو ته ډوډۍ او خوراک دا نه ورکول کېږي، حتی په شپو شپو دوی په ناره ساتل کېږي.
همداسې ده، همداسې ده، هغې سره غیر انساني برخورد کېږي. زه تاسو وایم یعنی دومره یعنی دردونکي خبرونه مونږ خبرېږو، موسر خو راوي ته کې دي مونږ سره خبرې کوو، څه چې وس نه کېږي هغه تر سره کوو.
افراسیاب خټکو د پاکستان د سنا جرګې پخوانی غړی او پښتون سیاستوال چې د پاکستان د حکومت د چلند په ارتباط له موږ سره خبرې کولې، دا چې د ده په خبره دا چلند چې له کډوالو سره کېږي ظالمانه او غیر بشري دی. اوس هم د ځینو هغو افغان کډوالو غږونه تاسو ته خبرو چې د پاکستان د پولیسو لخوا پنډغالو یا هم د کډوالو د راټولېدو مرکزونو ته وړل شوي او د ډیپورټ لپاره په انتظار دي.
افغانستان گاڑی افغانستان سے سامان بار کیے کندوز تجیے، بغلان تجیے، تخار تجیے، ارور کو جلال آباد تجیے، سے گاڑی ذمہ واری سے پرمٹ ولری، گیٹ پاس ولری، سے امال دمکا تکی
دو مدہ قدرے مدہ نیولی ہو بس اس ہم نہ افغانستان تلے گی نہ مغت کیے گی دادے نہ نم پنجم اشپگم اور تقریباً سل نہ پر رہی سل نہ پر ہم جاتی دلتے مین روڈ نہ کچھ کرو رائے وہ سو دلتے ادھر بولو نو اوس دا کیمو کې وړ وړ ماشومان دي سره نه ډاکټر سره نه اغستا سن میگی نس پختن است پختنه والا سوخته.
ازادي راډیو ته ورجوی نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی په پلرني ټاټوبي کریویری ښار کې د روسیې په وروستیو بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. په وژل شوو کې نه ماشومان شامل وو. دا بریدونه وړمه ورځ پر یو لوبغالي او رستورانت شوي وو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړي چې دوی په ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د ازادي راډیو د خبر مرکزي برخې لیکلي اوکراین په دې برخه کې شواهد لري. فریدي سیال دغه موضوع تعقیب کړي او اوس یې راسره جزئیات شریکوي. مهرباني.
مننه ستانک زه سبلګ څنګه چې تاسو ویلي د اوکراین په کریویری ښار د روسي پرستی بریدونو کې د وژل شوو شلو کسانو لپاره نن په دې ښار کې د ویر مراسم نیول شو. په دغه شلو وژل شوو کسانو کې نه ماشومان دي. د بریدونه د شنبه په ورځ د دغه ښار په یو لوبغالي او رستوران شو. که څه هم روسي چارواکو یو ځل بیا رد کړه چې دوی پر ملکي اهدافو بریدونه نه کوي، خو د صدر رډیو د خبر مرکزي څنګه لیکي چې اوکراین په دې کې شواهد ترلاسه کړي دي. کریویر یخار چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پلارنی ټاټوبی دی او په وروستیو درې ورځو کې پکې د وژل شوو ماشومانو په خطر ملي ماتم اعلان شوی و. نن درېمه ورځ وه چې په دغه سیمه کې د وژل شوو کسانو لپاره د ویر مراسم نیول شوي وو. روسي چارواکو ادعا کړې ده چې په سیمه کې پوځیان راټول شوي وو او دوی پر یوې پوځي ناستې برید کړی دی. خو د ازادي راډیو د اوکراین برخلیک له برید روسته لاینی شاهدانو چارواکو او د سرچینو د معلوماتو له مخې دا په ډاګه شوې ده چې په نخښ شوي رستورانت کې د پوځي ناستې پر ځای د ښکلا د صنعت د یو فورم او د زوکړې د یوې مېلمستیا ملمستیا روانه وه. اوکراین چارواکو ویلي پر لوبغالي او رستوران په برید کې کلاستر بمونه هم کارول شوي دي. د دې برید په اړه باندې لویدیځو هیوادونو پراخ غبرګونونه ښودلي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک نن په ویلامه کې ویلي د روسیې لخوا د دغو ډول وسلو کارول په پراخه کچه د سیمې اوسیدونکو ته چې هیڅ ډول پوځي فعالیتونه پکې نه لیدل کېږي زیان رسولی دي. د ترک په ټکو دا ډول اقدامات د ملکي وګړو په وړاندې د روسیې د بې پروايي نښه ده. برید کې د درې کلن ماشوم څخه نیولې تر نه هاویا کلونو عمر لرونکو زړو کسانو پورې وژل شوې دي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف نن ویلي چې پر ټولنیزو تاسیساتو یا ملکی زیربناو هیڅ ډول برید نه دی شوی. هغه یو ځل بیا د اوکراینی چارواکو هغه ادعا رد کړې ده چې دغه برید د جنګي جنایتونو په توګه یاد کړی دی. د شنبه په ورځ روسي چارواکو د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر پلارنی ټاټوبي کریویری ښار باندې د بریدونه وکړه چې شل کسان پکې وژل شوي وو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
نن د اپریل ومه د روغتیا نړیواله ورځ ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او ماشومانو د مخنیوي وړ مړینې د پای ته رسولو په برخه کې هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه د لرو پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي او په خپلو سیمو کې د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې له زیاتوالي شکایت کوي. جزئیات له فیروزه عزیزي اورو.
عبدالقیوم چې د هرات ولایت اوسیدونکی دی وایي د مجهزو اسانتیاو د نستوالي او روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله یې په تېر یو کال کې د کورنۍ د غړو او خپلوانو څو میندې او نوي زیږیدلي ماشومان مړه سوي دي. د په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ما شاهد مرګ و میر تعداد زیادی از اطفال و مادران بودیم. ډاکټرها بسیار کم مانده.
زه خپله د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې شاهد یم. ډاکټران کم دي او مجهزه روغتیایي مرکزونه نشته. د خور مې یو ماشوم مړ شو. زما د خینې انګور هم د زیږون پر مهال مړ شو. دا ځای لا خر دی. په ولسوالیو په ځانګړې توګه لري پرتو ولسوالیو کې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو مړینه څو چنده زیاته ده.
د کابل ښار اوسیدونکی سمیم هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
دا چې امیدوارې ښځې نن سبا په کوم وضعیت کې دي طبعا مشکلات شته چې د خلکو اقتصادي وضعیې خرابې دي. شخصي پیاوړلی نه شي. دولتي کې صحیح توجه نه کېږي. سړی مایوسه کېږي ځکه دې کې هم ماشوم د منځه ځي یا مور د منځه ځي. ښه خبره دغه ده چې دولت د کوم هغه دولتي شفخانې چې دي په دغه برخه کې جدي کار وکړي.
دوی د اپریل په اومه د روغتیا نړیوالې ورځې سره هم مهاله د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې په افغانستان کې دې ستونزې ته د جدي رسیدنې غوښتنه کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه په نړۍ کې د میندو د مړینې په اړه د اندېښنې په څرګندولو پر ټولو حکومتونو او روغتیایي ټولنو غږ کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ کړي او د ښځو اوږدمهاله روغتیا او هوسیاینې ته لومړیتوب ورکړي. دغه سازمان د میندو او ماشومانو د روغتیا په اړه د روغ پیل هیله مند راتلونکي په عنوان د یو کلن کمپاین د پیل خبره هم کړې ده. WHO وړاندې لیکلي چې د خبرو سویو اټکلونو له مخې هر کال نږدې 300,000 ښځې د امیندوارۍ یا د زیږون پر مهال د ستونزو له امله مري. له 2 میلیونو زیات نوي زیږیدلي ماشومان د ژوند په لومړۍ میاشت کې مړه کیږي او 2 میلیونه ماشومان بیا مړه زیږیږي. دغه سازمان دغه راز له هرې ښځې او ماشوم سره د هغوی د ژوندي پاتې کېدو او ودې لپاره یې مرسته کول حیاتي دنده بللې او ټینګار یې کړی چې د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو روغتیا د سالمو کورنیو او ټولنو بنسټ جوړوي چې په ټکو یې د هر چا لپاره د هیلو ډک راتلونکي تضمینولو کې مرسته کوي. هڅه مو کړه د روغتیا خدمتونو د وړاندې کولو او په دې برخه کې د ستاسو ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان نظر ولرو، خو نوموړي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت له څه باندې 3.5 کلونو راهیسې د نجونو پر مخ له 6 ټولګیو پورته ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې تړلې او تیر کال یې د هغو نجونو پر مخ روغتیایي انسټیټیوټونه هم بند کړل چې ټاکل شوی و له فراغت وروسته د زیږون پر مهال میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو ته د رسیدنې په برخو کې فعالیت وکړي. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي څانګو ډاکټران د میندو او ماشومانو وضعیت ته پاملرنه مهمه بولي او د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د روغتیایي مرکزونو او مسلکي روغتیا پالانو پر زیاتوالي ټینګار کوي. د دې څانګې یوې متخصصې ډاکټرې یلدا ازادي راډیو ته وویل،
برای کاهش مرگ میر مادران و نوزادان در افغانستان افزایش مراکز د میندو او نوي زیږیدلو ماشومانو د مرینې کچې د راټیټولو لپاره باید د روغتیایي مرکزونو شمیر زیات شي. روغتیایي کارکوونکي باید وروزل شي او شمیر یې باید زیات شي. او بل لاره دا ده چې کورنۍ ته په روغتیایي مرکز کې زیږون پر اهمیت اما په هوای ورکړل شي او دوی وهڅول شي چې د زیږون پر مهال زر تر زره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د مارچ په 20مه خبرداري ورکړی و چې د 2025 کال تر پایه به د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې له 1920 ډېر روغتیایي مرکزونه وتړل شي او دا مسله به 1 میلیون خلک له لومړنیو روغتیایي خدمتونو بې برخې کړي. اوچا زیاته کړې چې په دې سره به 3.1 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې تر 5 کلونو کم دي او 1.1 میلیون امیندواره او شیدې ورکوونکې ښځې له روغتیایي خدمتونو او تغذیې به بې برخې سي او د خوارځواکۍ او ناروغیو د خپرېدو له امله به په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو د مړینې ګواښ لا ډېر سي.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. د دغه کمپاین د مشرتابه شورا لغړی ډاکټر خوشحال روی سره زموږ همکار تفصیلي مرکه کړې ده.
کوم حال زله چې موږ تر اوسه پورې کړی دي او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړی دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره اگر چې خپل تاثیرات لري دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولې دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم کوم چې البته د نن په هغه کوم داسې چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغسې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي او هم دوی غواړي او لږ تر لږه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي چې دا ستونزه حل کړي او لږ تر لږه مونږ د هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. اما تا کوم ځای کې چې تشنی نیولې کېږي متاسفانه موږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو. او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. منتها موږ سره غیر له دغسې مدني مبارزونه، غیر دغه سولیزو مبارزونه، غیر له غږ اوچتولونه، غیر له دغه سولیزو فشارونه بله لاره هم نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډېرې بدې تجربې لري او اصلا ولس هم په دغه کچه کې نه دی. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزې ته دوام ورکوو. منتها هغه ورځې نه چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړي دي، که رښتیا ووایو چې مونږ حتی نتایج برعکس لیدلی دي، یعنی د دې پر ځای باندې چې موږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمنې ژمنې ترلاسه کړو، یا په دغه برخه کې هغه کومې پلمې
چیرې در تاسو خو دی پلاوی په ترکیب کې کابل ته سفر کړی وو او له بیلابیلو طالب چارواکو سره خبرې هم کړې په دې اړه.
ستونزه فکر کوم چې یو شمېر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت له مخې نه، چې هغه یو ځانګړی مدرسي ذهنیت دی، او یا په دغسې سیمو کې چې هلته اصلا هلته دغه د مدني آزادۍ یا د ښځو تعلیم هلته اصلا هېڅ نه دی ورغلی. او بله دا ده چې د شلو دېرشو یا څلوېښتو کلونو کې دوی یوازې د جګړو په جبهو کې پاتې شوي دي، یوازې په مدرسو کې پاتې شوي دي. نو هلته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د نجونو تعلیم نشته. هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی، اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي. منتها په هغه چاپیریال کې چې دا ځینې هغه پاتې شوي دي طالب مشران، دوی د هغه سې یو چاپیریال محصول دي، او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دوی نشي راوتلی یو شمېر. او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دا یوه ډېره وړه کتله ده، محدود شمېر دي، متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دي. نو تر اوسه پورې هغه ځینې چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي ښودلې ده، نو نه یې هغوی بریالي شوي دي، او یا موږ نه پوهېږو. کېدای شي دا ډیپلوماسي وي، هماغه لږ تر لږه ظاهراً موږ ته ښودل شوي دي چې دوی په دغه برخه کې هلې ځلې کوي. نه دوی بریالي شوي دي، نه تر اوسه پر ولس په دې کې بریالی شوی دی. اما د اندېښنې وړ خبره چې ده، اندېښنې وړ خبره دا ده چې نه یوازې دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دوی په لویه کې د افغانستان ملي ګټې له جدي خطر سره مخامخ کړي دي. موږ تاسو ګورو چې عملاً افغانستان په یو منځوي هیواد باندې بدل شوی دی. موږ ګورو چې خپل اوسنی نظام چې د نړۍ ملي مشروعیت لري او نه نړیوال مشروعیت لري، او دغه رقم سره وضعیت دا د دوام وړ نه دی، او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټې د جدي ګواښ سره مخامخ.
ځکه ملي کمپاین ټول غړي کې وشمیرې مثلا کېدای شي چې لسګونو ته ورسیږي، ولی ولس ملیونونو باندې دی. فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي، څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې؟
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی ته لاسته ورغلی دی، ولس خپل غږ پورته کړی دی. هر فرصت چې لاسته ورغلی دی، د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي. همدا موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کړو، یعنی د باندې د دوی هویت افشا شي، موږ هغوی سره ډېر احتیاط کوو. دغسې خلکو سره قومي مشران دي، دیني عالمان دي، په دې کې هغه پخواني مدني فعالین دي، فرهنګیان دي، یعنی دا ټول د ولس استاز ولی کوي. منته موږ تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه اوس د اختناق چاپیریال دی، او دغه رقم سره ولسی مبارزې په سختۍ سره ځبل کیږي. او نو په هغه حساب باندې تر اوسه پورې دغه مبارزې د نننه په افغانستان کې باوجود چې موږ تاسو لیدلی دي چې هلته لاریونونه هم شوي دي، هلته غږونه هم پورته شوي دي، او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی، د پټو مخونو تر شا موږ ګورو چې دغه مبارزه روانه ده د نننه افغانستان کې. منته چې نو موږ تاسو پوهیږو چاپیریال دغه رقم سره دی چې دغه مبارزې په سختۍ ځبل کیږي. نو په همدې دلیل باندې هغه افغانان چې بهر دي، هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولی شي او هغوی دغه تشویش نه لري، نو دغه مسؤلیت ته ډېر اندازې پورې د دوی غاړه ته ولوېدلی دی. او د ملي کمپاین د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هغه غړي چې په بهر کې دي، هغوی کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسؤلیت ترسره کړي.
وروستي اقدامات تر دې وروستي اقدامات څه دي ډاکټر صاحب د زده کړو د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین؟
یوه ستونزه چې دا د موږ په دغه سولیزو مبارزو کې موجوده ده، په ولسي مبارزه کې هغه لازمه همغږي لا تر اوسه پورې نشته. بیلابیل کمپاینونه روان دي، بیلابیل مدني مبارزې روانې دي په بیلابیلو نومونو باندې، او د ټولو هدف هم یو دی. زموږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکولی شو چې د دغه هلو ځلو تر منځ یو همغږي رامنځته کړو. عملا اوس خو موږ همدې باندې کار شروع کړی دی، او موږ غواړو چې طبعا طبیعي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي. امید ده چې موږ وکولو شو له دې لارې هغه کوم سولیز فشارونه چې تر اوسه پورې موجود وو د هغې تاثیرات څو چنده زیات کړو، هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه. البته موږ په ټول آپشنونو باندې کار کوو، آپشنونه په دې معنی سره چې موږ غواړو د چارواکو سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو. موږ پخوا هم په دغه برخه کې ځینې پلاوي لیږلي دي، چارواکو سره مو لیدلي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو. موږ به د نړیوالو سره هم خبرې کوو، موږ به ولس په انسجام کې به هم کوشش کوو. نو همدغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کې هم دوام ورکوو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.